شپی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. وابوري چې ولسمشر اشرف غنی د سرتیرو د ورځې په مناسبت ویلي افغان سرتیری نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړۍ امنیت ساتي. په روانه نیم ساعته خبری مجله کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
د بریتانیا سریعظم په افغانستان کې پر اور بند ټینګار وکړ. د سالنګ لویه لار د واورو له امله د درنو موټرو پر مخ تړل شوې، او د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د امریکا او روسي بریټ ته باید تهران د خبرداری په سترګه وګوري. د خبرونو تفصیل: د بریتانیا سریعظم بوریس جانسن په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. بوریس جانسن دا خبره تیره شپه له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. د دې خبرو په اړه له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د بریتانیا سریعظم د افغانستان د سولې پروسې، د سولې روانو هڅو لپاره د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د دوامداره ملاتړ ډاډ ورکړ. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې ښاغلی جانسن په افغانستان کې پر تلپاتې اور بند ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک یو عکس خپور کړی چې پرې لیکلي اور بند. رونالد کوبیا لیکلي چې اروپایي ټولنه خپل دریځ نه پټوي. هغه ویلي دا ماسک چې پرې اور بند لیکلی دی باید ټولو ته وویشل شي، څو هم له کوویډ او هم له جنګ سره مبارزه وشي. هغه زیاته کړه دا به د اور بند لپاره یوه ټول پوښتنه وي. د سالنګ لویه لار د درنو واورو پر مخ تړل شوې ده. د فایدامي وزارت مرستيال بیان محمد اشرف حق شناس تیر شپه ازادي راډیو ته په دیاړه وویل:
شورای سالنګ بروی وسایط تیز رفتار دو طرفه باز است.
د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره له دوړو لور یو پرانیسته ده. دا وسایط کولای شي چې زنجیر وتړي او سفر وکړي. دا لار یوازې د ټیلری او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. په سالنګ کې ترنه واوره شوې ده. واوره د پنځشنبه ماښام پیل شو او تر پروند غرمې پورې کله درېدلې کله ورېدلې. د زابل امنیت قمندان وایي د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د خلکو د اداو پر بنسټ پر بی ماشومې په جنسي تیری تورن کس نیولی دی او ویل کېږي چې دا پولیس دی. د زابل امنیت قمندان په دې اړه وویل:
که چیرې دغه شخص یا دغه سرباز کې ادا پی موجوده ده چې شی پې ثابت شي او په قضیه کې کس د الزامیت وکړي، د موږ ولسونه دې په دې مطمئنه اوسي سی د دې پیسې کې به جدي قاطع قانوني برخورد کیږي او هیڅ نو گزارش او تعلل به د دې پیسې کې موږ نه لرو.
د زابل امنیت قمندان رحمت الله کوچی ورسره تر دې ته سرګندبني وکړي چې د زابل د شاجوی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د جمعې پر ورځ دا وکړه چې د سیمې یو پولیس پر ویل اسکلن انجلی جنسي تیرای کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د سوری په ختیځ کې پر ایران پلوه ملیشو هوایي بریټ ته باید تهران د خبرداري پسترګه وګوري. بایدن پرون خبریالانو ته په هوستن کې د پنځشنبه د ورځې د هوایي بریډونو په اړه وویل له سزا ورکولو پرته ممکن نه ده. تر دې څرګندونو مخکې پرون د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی په سوریه کې د شیبه بمبارۍ په ارتباط وویل: لکه څنګه چې موږ تېره شپه څرګنده کړه او د ولسمشر بایدن په امر چې ښکاره یې ویلي دي چې دی به د امریکایانو او د ائتلاف د غړیو ساتنه کوي، همداراز به په سیمه کې زموږ امنیتي ګټې خوندي کوي. د امریکا دفاع وزارت د پنځشنبه پر ورځ په سوریه کې بمباري وکړه او وی ویل چې دا د روانې میاشتې په پیل کې د توغندیو هغه برید ته ځواب و چې په عراق کې پر یوې اډې چې پکې امریکایي او ائتلافي ځواکونه وو شوی دی. د دې برید د دقیقو تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. په ملګرو ملتونو کې د برما سفیر په خپل هیواد کې له پوځي کودتا سره مخالفت وکړ او په برما کې ملکی حکومت ته د بیرته واک سپارلو لپاره له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. کیاو موتون د جمعې په ورځ له ټولو هیوادو وغوښتل چې په ښکاره بیانونه خپاره کړي، پکې په برما کې پوځي کودتا وغندي او دا حکومت په رسمیت وپیژني. کیاو موتون په برما کې د پوځ له لورې له سوله ییزو مظاهرچیانو سره د تشدد د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د اقداماتو غوښتنه وکړه. په بارما کې پوز د فبروري په لومړۍ نیټه واک په خپل لاس کې واخیست. د هیواد مشر آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند نور مشران زندانی کړل. پوز ادعا کوي چې د نومبر په انتخاباتو کې درغلی شوی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سعودي عربستان په شپږ اویا اتباعو د ویزې بندیز اعلان کړ. بلینکن دا ګام وروسته له هغه پورته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا یو تازه خپور شوی راپور شي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د جمال خاشقجي د تښتولو او بیا وژنې طرحه تایید کړې وه. 95 کلن خاشقجي د امریکا په کالیفورنیا کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت مخالفت د واشنگتن پوسټ لپاره مقالې لیکلې. د په 2013 کال کې د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تر ننوتلو وروسته ترای تم شو او باور دا دی چې عمل ته وشل شوی او مړی لمنځه وړل شوی. او روسي خبر دا چې د امریکا ولسمشر ویلي هیڅ کله به کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت ونه پیژني. جو بایدن دا خبره پرون چې د کریمیا د الحاق ووم کال پوره شو وکړه. ولسمشر بایدن زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونه به د روسیې د پارونکو کړنو په وړاندې د اوکراین تر څنګ ولاړ وي او ګډ کار به کوي څو روسیه د خپل زور زیاتی او ناوړه استفادې په خاطر مسؤوله وګڼل شي.
ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. وړاندې راپورونه خبرو. و باورې چې ولسمشر اشرف غنی وایي افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړۍ امنیت نیولای.
تاسې یوازې د افغانستان استقلال نه ساتئ، د نړۍ امنیت تاسې ساتئ او په تاسو ویاړ کوم.
د کورنیو موضوعاتو په اړه نور راپورونه هم لرو. په روزګان ولایت کې خلک د وچکالۍ ویرې په سر اخیستي دي.
نو وبسته نه د برمی واس لرم نه لاس یو ولستنه یا لا پسیری وسم
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکا په یو نوي راپور کې ویلي د سعودي خبریال جمال خاشقجي قتل د سعودي ولیعهد تایید کړی و. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خپریږي. دا ازادي راډیو ده. په مکرې قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې لومړی راپور ته ولسمشر اشرف غنی وایي افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړۍ امنیت ساتي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په دفاع وزارت کې د کاب د نهمې د سرتیری د ورځې په مناسبت افغان ځواکونو ته وکړې. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې تیر کال له بېلابېلو پلو افغان ځواکونو لپاره سخت کال و. په دې اړه نور حال له کابل په دې راپور کې
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان اردو نه یوازې د افغانستان خپلواکي بلکې د نړۍ امنیت هم ساتي او په دې برخه کې قرباني او ظرفیت د ستایلو ده چې نړیوال پرې قانع دي. محمد اشرف غنی د څرګندونې نن شنبه د کپنه هم د سرتیرو د ملي ورځې په مناسبت په دفاع وزارت کې یو شمېر افغان افسرانو ته وکړې او ویل چې د تروریزم ضد نریف صد عملیات خپل افغانان پر مخ وړي. ښاغلی غنی وویل
تاسې یوازې د افغانستان استقلال نه ساتئ، د نړۍ امنیت تاسې ساتئ او په تاسو ویاړ کوم.
نوموړي وویل چې په تېرو یو سلو څلوېښتو کلونو کې له بل هر وخت زیات افغانان د ملي ورزې ځواکونو ملاتړ کوي ځکه چې د دې په وینا دوی د اساسي قانون او د ملي ګټو خوندي کوونکي دي او په دې برخه کې په پښو درېدو ته نږدې سوي دي. نوموړي ټینګار وکړ چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو تقویه، تجهیز او ساتنه یې په لومړیتوبونو کې ده. نوموړي د سولې مسلې ته په اشاره سره وویل څوک چې د افغانستان بچیان وي باید راسي سوله وکړي او افغانستان حکومت سره کینی. د محمد اشرف غنی په خبره د افغانستان اوس معلومه شو چې د افغانستان جنگ اسلامي او انساني اړخ نه لري او د په دې برخه کې د افغانستان د حکومت د یا بر حق ده. محمد اشرف غنی همدارنګه د امنیتي او دفاعي سرتیرو ته په وینا کې وویل چې څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ولیدي چې نړیوالې ټولنې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې افغانان له اساسي حقه چې هغه سوله ده بې برخې کړي دي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا په جمهوریت ټینګار ته په اشارې سره وویل چې راتلونکي ولسمشر به د ملت لخوا ټاکل کیږي، ځکه چې په دې برخه کې د جمهوریت نموده واضح ده. همدغه په دې مناسبت باندې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم څرګندونې وکړې، ویل چې تیر کال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره ځکه ستونزمن کال و چې لیوې خو کرونا و داسې ویره وه چې کرونا ممکن تلفات واړوي، له بلې خوا هم ځینې نورې بېلابېلې ستونزې وې. نوموړي وویل چې راتلونکي پسرلي ته په اشارې سره نوموړي وویل چې داسې پسرلي ډېر نور هم تېر شوي دي او موږ ورته چمتووالی لرو. بله،
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، پراپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کاپ په نهمه د سرتیرو د ورځې په مناسبت په سرتیرو ته په خپله وینا کې ویل چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړیوالو امنیت ساتي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسعدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلعلم، پارون او مهترلم کې خبريږي. روسیا د دوه د سولې پر بهیر نیوکه کوي او وایي تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره په ګډه خبري غونډه کې دا مسله یاده کړه او وی ویل هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې د بریا لپاره د مسکو بهیر بیا پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر د روسیې د دې دریځ هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان دولت د خلک د افغانستان دولت او خلک له روسیې سره د دولتونو په کچه په اړیکو ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
روسیا وایي د افغانستان د سولې د خبرو سربیره په دغه هیواد کې تاوتریخوالی او رستربلې مخ په زیاتېدو ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په یو ګډ کانفرنس کې د افغانستان پر وضعیت څرګندونې وکړې. هغه د دوهې د سولې په بهیر نیوکه وکړه او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د بریا لپاره د موسکو د بهیر د بیا پیل وړاندیز وکړ. تر اوسه پورې متاسفانه د دوهې بهیر له بنبست سره مخ شوی او په یوې بامفهومه اجنډا په کار کولو نه دی توانېدلی. ښاغلی اتمر د موسکو د بهیر په ارزښت وغږېد. موږ ډېر لیواله یو چې دا بهیر که نورې خواوې آماده وي پیل کړو. لاوروف داسې وخت د دوهې بهیر ټاکنی وباله چې له 15 اونیو ځنډ وروسته د افغانستان د سولې مرکزي ټیم او طالبانو تېره اونۍ بیا غونډې پیل کړې. د افغانستان د سولې په تړاو په موسکو کې څو غونډې شوې. له هغې ډلې د 2013 کال د نومبر غونډه چې پکې طالبانو له یوه ډله افغان سیاستوالو سره وکتل. تر هغه وروسته د 2019 کال په می کې هم یوه لویه ډله افغان سیاستوال چې مشري عامد کرزي کوله له طالبانو سره په موسکو کې وکتل. موسکو همدارس د پاکستان، چین او امریکا په ګډون غونډې د افغان سولې په تړاو ترسره کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له لاوروف سره په خبري کانفرنس کې د افغان سولې او ثبات په تړاو د روسیې دریځ وستایه.
موږ د سولې د پروسې په تړاو د روسیې دریځ په تیره بیا دا چې طالباني رژیم بیا راستنېدل به د منلو وړ نه وي هرکلی کوو. موږ د روسیې دریځ ستایو تر څو چې طالبانو د سولې په تړاو خپلې ژمنې نه وي عملي کړې. د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیسټه به ونوځي. موږ د روسیې دریځ چې د سولې لپاره د افغان دولت سیمه ایزو او نړیوالو همکارانو سره ګډ کار وکړو هرکلی کوو.
حنیف اتمر د افغان سولې په تړاو د سیمه ایز اجماع د جلبولو په خاطر موسکو ته تللی. روسیا په طالبانو له نفوذ لرونکو هیوادونو یادیږي چې وخت نا وخته یې د دې ډلې مشران ورغوښتي او خبرې ورسره کړي دي.
لآزادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری قدر من اوریدون کو رسره وسید خبرونه تر پایا د همدې خبرونې په جریان کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو. همداراز په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام خپرېږي. خو دا شیبه پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د هلمند د رخام فابریکا چې د دغه ولایت په کچه له مهمو فابریکو شمیرل کیږي دا مهال د خامو موادو له کمښت سره مخ شوې ده. د رخام ډبرې فابریکې سرپرست عبدالحکیم مسمر نن ازادي راډیو ته وویل چې د فابریکې کارکوونکي له 1991 کال راهیسې د رخام ډبرې کان ته مستقیم لاسرسی نه لري چې له امله یې د خامو موادو له کمښت سره مخ دي. نوموړي وویل چې د رخام فابریکې اوسني تولیدات بهرني پیرودونکي کې او بازار هم نه لري او اوس مهال د هجارې لپاره خام مواد له خصوصي شرکتونو څخه ترلاسه کوي چې به یې ډېر لوړې تمامېږي. رخام چې تر ټولو قیمتي ډبره بلل کېږي کان د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې دی. هغه سیمه چې ویل کېږي پر ډېره برخه یې طالبان ولکه لري. د پاکستان د صادراتو لومړی محموله په خوست ولایت کې د غلام خان بندر لاري تاجکستان ته ولېږدول شوه. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د سوداګریزو او ترانزیټي توکو د لېږد لپاره دغه لاره پرانیستل شوې ده. نوموړي وویل چې د پاکستان دغه توکي چې 10 ټنه سبزیجات پکې شامل دي د غلام خان بندر لاري او له افغانستان څخه تر ترانزیټ وروسته د کندز ولایت شیرخان بندر کې تاجکستان ته ولېږدول شول. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیټ لېږد په موخه د غلام خان بندر د پرانیستلو هرکلی کوي او دغه ګام د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیټ د لا پراختیا لپاره اغیزمن بولي. د تورخم بندر ترڅنګ د غلام خان بندر یو له هغو بندرونو څخه شمیرل کیږي چې د هیواد د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې کچه لوړوي. دغه لار افغانستان ته هم د ترانزیټ له اړخه ښه عواید لري. د پاکستان حکومت هم تیر کال ژمنه کړې وه چې د غلام خان ترڅنګ به د تورخم او سپین بولدک بندرونو پر سوداګریزو توکو د باروړونکو موټرو لپاره 24 ساعته پرانیستي وي او په ورځنۍ کچه له دغو بندرونو د وختلو لپاره د موټرونو شمیر محدودیت نه لګوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.6 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.4 افغانۍ.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان په څرګنده د خپلواک جرنالیست جمال خاشقجی په قتل تورن کړ. خاشقجی د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي قونسلګری کې دننه وشل شو. سعودي چارواکو په دې قضیه کې د بن سلمان لاس لرل رد کړی دي او ویلي دي چې د دې قتل عملان مجازات شوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبا اجمل اند په استودیو کې راسره دی. اند صاحب سلامونه، ستړی مشې. د موضوع جزئیات څه دي د امریکا د دې نوي راپور؟
مننه تکل صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د سعودي عربستان په شپږوي اتباعو د ویزي بندیز اعلان کړ. دا ګام وروسته لاغې پورته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا یو تازه خپور شوی رپورټ ښیي چې د سعودي عربستان ولیعهد چې دغلته یو ځواکمن شخص دی په سعودي کې، محمد بن سلمان، په 2013 میلادي کال کې د جمال خاشقجي د تختونې او یا وژنې طرحه تایید کړې وه. د جمال خاشقجي په وژنه کې د ولیعهد محمد بن سلمان د لاس لرلو په اړه په 2013 او 2019 کال کې هم شکونه او خبرې کېدلې، خو هغه وخت د ډونالد ټرمپ ادارې خپله له محمد بن سلمان سره نږدې اړیکې لرلې او دغه رپورټ چې اوس په ډاګه شوی دی، دا رپورټ هم په هماغه وروستیو کې چمتو شوی و چې اوس خپور شو. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ویلي په دغه کسانو کې د خاشقجي د پالیسۍ په چوکاټ کې پرې د ویزې بندیزونه لګولي دا یوازې د خاشقجي په خاطر نه دي، بلکې دا خلک د نور نورو خپلو آغا اشخاصو پا زورولو یا تهدیدولو که هم خیلی دلیشی چی لسودی و تلی دی او سودی دولتی زن تا گواق بولی. دی امریکا دی بحرانوی چار وزیر انتونی بلینکن وویل چی لسودی سره دی امریکا اړیکی تر یو شخصیت پراخی دی.
As I said earlier, the relationship with Saudi Arabia is bigger than any one.
دوی اما چې ما مخکې ویل د سعودي عربستان سره د امریکا اړیکې د یو فرد څخه پراخي او لوی دي. ولسمشر جو بایدن له پاچا سلمان سره خبرې کړې دي. ما خپل د بهرنیو چارو په وزارت کې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر سره خبرې وکړې او د دفاع وزیر آستین هم له خپل سعودي ساری سره چې خپل محمد بن سلمان دی په دې موضوع باندې غږېدلې دي. انتونی بلینکن ویل هغه کسان باید د امریکا خاورې ته د ننوتلو اجازه ونه لري چې دلته د بهرنیو دولتونو په استازیتوب وتلې مخالفې سیاسي څیرې په نښه کوي. د امریکا د دولت په څلور مخیزه اطلاعاتي رپورټ کې راغلي چې د رپورټ څېړونکي داسې فکر کوي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د ترکیې په استانبول کې د خبریال جمال خاشقجي د نیولو او یا وجلو پروسه تایید کړی و. نه 50 کلن خاشقجي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت په مخالفت د واشنگتن پوسټ لپاره مقالې لیکلي. باور دی چې د 2013 کال د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي کنسلګری ته ننوتلو وروسته نوموړی د نن په کنسلګری کې وژل شوی او وروسته یې مړی هم ټوټې ټوټې شوی دی چې تر اوسه پورې هم مړی نه دی موندل شوی. د بایډن په حکومت کې دا اقدام د ترامپ له پالیسۍ څخه یو څرګند بیلتون خي، ځکه په ولسمشر ترامپ باندې د ولسمشرۍ پر مهال په دې برخه کې بیلابیل فشارونه وڅو. د سعودي عربستان دغه ځواکمن ولیعهد چې د جمال خاشقجي په قتل کې په لاس لرلو تورن و په دې اړه څرګندې خبرې وکړي او څرګند دریز ولري، خو هغه د خپلې ولسمشرۍ د دورې تر پایه پورې هم د سعودي عربستان په اړه دغسې دریز چې اوس د بایدن په اداره کې وینو نه و خپل کړی او په رپورټونو کې ویل کېږي چې خپله د ولسمشر ترامپ زوم جارد کوشنر له سلمان بن عزیز سره له سلمان محمد بن سلمان سره نږدې اړیکې درلودلې او د اسرائیل او سعودي په دې اړیکو په نورمال کولو او یا بهتره کولو کې ډېره زیاته هڅه وکړله. ښایي دا یې هغه علتونه و چې د ترامپ په اداره کې دغه رپورټ رابرسېره نه شو.
ډېره زیاته مننه ان صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د متحدو ایالاتونو د یو نوي راپور جزئیات مو زما له همکار نه واورېدل چې وایي د سعودي خبریال جمال خاشقجي قتل د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان تایید کړی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روزګان ولایت کې سږکال د ورښتونو نشتوالي بزګران اندېښمن کړي دي. دوی وایي پر پراخو ځمکو یې فصلونه کرلي خو نه پوهیږي چې اوبه ورته له کومه کړي. د روزګان د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم وایي چې د تیر کال پرتله سږکال د ورښتونو کچه څو چنده کمه ده.
دا یو 50 کلن لالی دی. د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند توري سیمې اوسېدونکي دي چې په خپل نیم جریبه ځمکه یې غنم کرلي. لالی یو له زامونه او لوڼې لري. وای له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې بزګري کوي. هغه وای د اوبو د کمی له کبله اړ سوی چې سږ کال د خپلې لس جریبه ځمکې څخه په یوازې نیم جریب غنم وکړي.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نه اوبه شته، نه د برمې وس لرم، نه د برمیا واسنه لرم چې دا دغه تیون په دشتو کې مځکه لرم. دا د توره ولاړه ده، لس یوولس تنه یاله پسې دي. پاس خورواره غنم خو زه د کال خورم، زما دغه مځکه ده په پرود کې دغه ده. اوس هم دا په جزسته وکړه.
دا بیا اوس څلوېښت کلن عبیدالله دی. د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند بردی سیمې اوسېدونکي دي. وایي وچکالۍ اړ کړی چې سږ کال د غنمو پر ځای پر خپل ځمکه کوکنار وکړي. عبیدالله د یوې 15 کسیزې کورنۍ مشري کوي او په وینا یې د کال نهه خورواره غنمو ته اړتیا لري. هغه وایي کله چې ورښتونه کم وي نسي کولای له خپلې مځکې دا غنم پوره کړي.
غنم مکرلی دی تریاک مکرلی دی په خاطر دغه باندې مکرلی دی چې دا تریاک شمه مکرلی دا سیاید مشته دا غنم نه راکې چې مساز مزوري را پرکنه مشته دا وکیمت ورسو مزوري په پرکو تریاک او اوایت پر ډیری جو په خاطر دغه باندې شغه قیمت بهاري کنرخ برابر کی قیمت به جن غنم خودونه قیمت نه لري دا سش کل پر ثلاثه مې حساب شی ومنه په درسه او شلو پی په خو په نیم سر روپیه زما دا ګرم زکه تند خور ور غنم
ورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا د 15 سلنه خلکو اقتصادي پر کرنې او مالداری ولاړ دی. د ورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې دوی سش کال د ورښتونو نشټوالی اندېښمن کړي دي. د ورزګان د کرنې او مالداری رئیس احمد شاخیری ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال تر دې وخته پورې په ورزګان ولایت کې 200 ملي متره باران شوی وو، خو سش کال تر دا مهاله پورې 16 ملي متره باران شوی. خیری وایي چې وچکالی په ورزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړي.
دغه وچکالی خو په ټول افغانستان کې ده، بیا خصوصا په ورزګان ولایت کې ده. دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی. د موږ څخه یې هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي. نو د کرنې ریاست به د جامع جهانی یا د نورو دونرانو سره په دې اړه تصمیم نسی.
د ورزګان ولایت د کرنې او مالداری رئیس وایي په دې ولایت کې پر وچکالی سربیره روان جګړو هم د کرنې او مالداری په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي. پر کروندګرو سربیره ورزګان کې میشت کوچان هم وچکالی اندېښمن کړي. دی وایي کله چې بارانونه کم وي نو څړځایونه نشنه کیږي او دی خپلو څارویو ته کافي خواړه نسي برابرولی. د ارزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالی پر مهال دي د ځینو لنډمهاله پروژو په عملي کولو د دې ملاتړ وکړي او په اوږده موده کې دي په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې سي.
په روزګان کې وچکالی او د قحطۍ ویره په دې اړه راپور مو اورېده. قدرمنو اورېدونکو، په څو شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه.
ویسا ورځپاڼې د جرمني وروستۍ پریکړې ته په اشاري لیکلي، جرمني چې په افغانستان کې تر امریکا وروسته د شمیر په بنسټ زیات عسکر لري، پریکړه یې کړې چې هیواد به د 2022 کال تر جنوري میاشتې پورې خپل پوځیان په افغانستان کې وساتي. د ورځپاڼې په وینا، د جرمني د اعلان داسې مهال کېږي چې د دوحې تړون پر بنسټ څه باندې 2 میاشتې وروسته له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو پوځیانو د وتلو ضرب الاجل پوره کېږي. ورځپاڼې پوښتنه کړي چې که د می میاشتې تر پیل پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دغه مسله کې کوم ډول جوړجاړی ترسره نشي، د سولې روان بهیر به کوم لوری خپل کړي. د لیکوال په وینا، آیا طالبان به لکه څنګه چې په غیر رسمي توګه یې ویلي هم دي، د ځینو مهمو ولایتونو نیولو ته مخه کړي؟ او که د طالبانو او امریکا ترمنځ جوړجاړی کېږي، نو دا به د دوحې د ضرب الاجل د تمدید په بڼه وي. لیکوال وړاندې لیکلي، اوس هم داسې اوازې موجودې دي چې د پاتې شویو بهرني پوځیانو حضور به د یو نوي نوم او نوي ماموریت په بڼه اړول کېږي، او بلاخره دا چې د افغانستان مسله به د دوحې فارمټ او هوکړې څخه کاملا بهر په نوي فارمټ یعنی کوم نړیوال کانفرنس کې نتیجې ترسول کېږي. هشت صبح ورځپاڼې لیکلي، ناټو او امریکایي چارواکي له 2 میاشتو راهیسې د افغانستان وضعیت په ارزولو او په می میاشت کې له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مسلې بوختي. خو د لیکوال په اند، د افغانستان کړکېچن وضعیت او د افغانستان د سولې په پروسه کې بنبست د دې لامل شوی چې پریکړه تر ټولو سخته شي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په هدف تر ټولو غوره پریکړه دا ده چې د نړیوالو ځواکونو ماموریت بدلون ومومي. خو د لیکوال په وینا، د افغانستان د تیرو 2 لسیزو له سره وړنو خوندیتوب لپاره اړتیا ده چې ټول لوري مسؤلانه تصمیم ونیسي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د کاپ یهود 9 نیټې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه د ملاتړ د ملي ورځې په مناسبت لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي دا ورځ له تیرو 3 کلونو راهیسې په افغانستان کې په شاندارو مراسمو نمانځل کېږي، او افغانان په دې ورځ د خپلو اتلو او مېړنیو ځواکونو قدردانی کوي، پرې ویاړي او پر بېلابېلو ډلیو یې نازوي. ورځپاڼې ټینګار کړی، افغان ځواکونه نه یوازې د خپل ملت او خپل خپل هیواد د دفاع او ساتنې په سنگرونو کې دي، بلکې دا اتل او زړور ځواکونه د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد په لومړۍ کرښه کې هم دي. ورځپاڼې لیکلي، له دغه ځواک سره دا پراخ ملاتړ او همکاري د دې څرګندونه کوي چې دا ځواکونه به هیڅ یو وسلوال مخالفت او ترهګري مات نه کړي. لیکوال دغه شان د طالبانو هم غوښتنه کړې چې نور نو وسلوال مخالفت پرېږدي او د سولې لاره خپله کړي، له خپل ملت سره یو ځای شي او په ګډه د دغه ملت د آزادۍ، خپلواکۍ او ملي واکمنۍ لپاره کار او ګډې هڅې وکړي.